دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم. نن شنبه ده، د امریکا غږ لمړنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. زه سلیمان شاه د سات خبرونه لولم. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید او د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال جو بایدن د جمعې په شپه په لاس انجلس کې د ګوندي مبارزې په لړ کې د افغانستان د جنگ په اړه د پښتنې په ځواب کې ویلي چې د اوباما د ادارې دننه هغه افغانستان ته د جنگ لپاره د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو کلک مخالفت کړی و. بایدن وویل چې دا یوه غټه اشتباه او غلطي وه او امریکا یې په داسې اوږده جنگ کې ښکېل کړه چې اوس یې ګټلې نه شي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې د اوباما د ادارې لوړپوړو مامورانو د افغانستان د جنگ په اړه قصدن د امریکا خلکو ته ګمراه کوونکي او ناسم اطلاعات برابرول. بایدن ویل چې هغه په دوامداره توګه د سلج یا یو دم د عسکرو د شمېر زیاتولو مخالفت کړی و. بایدن زیاته کړه که انتخابات یې وګټل لومړی کار چې کوي هغه به دای چې له افغانستان نه ټول عسکر راوباسي او بیا له طالبانو سره خبرې وکړي. صرف د یو احتمالي خطر د دفع کولو په خاطر به د پوځ د مخصوصو قواو یوه کوچنۍ ډله هلته پرېږدي. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان او پاکستان د چارو پخوانی سلاحکار میرمن لارا میلر وایي چې طالبان په افغانستان کې د اسلامي دولت په خلاف جنګیږي او حساب پرې کېدای شي. د خبری رپورټونو لمخې وی پیاوړې زلزلې د افغانستان، پاکستان او هند شمالي سیمې د جمعې په شپه ولړزولې. په کابل کې یو شمېر ودانۍ هم لړزیدلې دي. تر اوسه پورې د ځاني او مالي تلفاتو په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د جمعې په شپه د قندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د سیدانو په کلي کې په یوې ټرافیکي پېښې کې نه کسان وژل شوي. پولیسو وویل چې یو سراچه موټر چې د واده میلمانه پکې سپاره و د ډرایور د ګړندی رفتار په وجه د اوبو کانال ته ولوېدو. په جوړ شوو کسانو کې درې ماشومان او 15 ښځې هم شامل وې. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف سعید د نوموړې محکمې په خلاف د پاکستان د پوځ په اشاره په مطبوعاتو کې د منفي تبلیغاتو غندنه کړې. د پاکستان د سترې محکمې درېو قاضیانو د چهارشنبې په ورځ پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته اساسي قانون او هیواد سره د غدارۍ په جرم په غیاب کې د اعدام په سزا محکوم کړی او د پنجشنبې په ورځ پوځ په ویانا کې دغه پریکړې غندنه کړې وه. له بلې خوا د پاکستان د مدافع وکیلانو اتحادی هم د سترې محکمې د پریکړې په ضد د پاکستان د پوځ په بیانیه غندلې او وایي چې د اساسي قانون په خلاف ده. په عین وخت کې د امریکا دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د نظامی افسران د روزنې پروګرام چې تیر کال د جمهور رئیس ټرمپ امبزنډول شو بیرته فعال شوی. کارپوهان وایي د نظامی افسرانو د روزنې نړیوال پروګرام فعالول د دې معنی لري چې د امریکا او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې اوس بیرته د ګرمېدو په حالت کې دي. د ټویټر شرکت وایي چې د سعودي عربستان د استخباراتو او نورو حکومتي ادارو پورې مربوط 6000 جعلي او سختګي انټرنیټي حسابونه تړلي دي. دا ښکاري چې د صدر اعظم نریندر مودي حکومت د لومړي ځل لپاره له یو سخت جدي چیلنج سره مخامخ شوی. د تابعیت په قانون کې د بدلون په خلاف د مظاهرو لمنه پراخه شوې. حکومت په پایتخت نوي ډیلي او نورو ناکراره صوبو کې په غونډو باندې بندیزونه لګولي، خو بیا هم په نوي ډیلي کې د نوي ډیلي د جامع مسجد مخې ته په زرهاو مسلمانانو د جمعې د لمانځنو وروسته مظاهره وکړه او د اوسني حکومت او د تابعیت د تعدیل شوي قانون په خلاف اشارونه ورکړل. شپږ کسان د پولیسو په ډزو کې لګېدلي او وژل شوي. پولیسو په سلهاو مظاهره چیان نیولي دي. جاپان د فارس خلیج او منځني ختیځ ته خپلې جنگي کشتۍ د خپلو تیلبردارو کشتیو د امنیت د ساتلو په خاطر استي. دا خبره د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د جمعې پر ورځ په ټوکیو کې د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره له ملاقات نه وروسته وکړه. د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د امریکا د دفاعي بودیجې لایحه چې کانګرس یې تېره هفته منظوري ورکړې وه توشیح کړه. په دې نوې 238 میلیارده ډالره بودیجه کې د فضايي او خلایي دفاع د نوې قولي اردو لپاره زیاتې پیسې مختص شوې دي. دا نوې قولي اردو به د امریکا د پوځ شپږم منظمه څانګه چې د تیرو 6 کلونو په موده کې د لومړي ځل لپاره د ټرمپ امر جوړیږي. او د لیبیا یاغي جنرال خلیفہ افتر چې وسلوال ملوشي د ترابلس کار محاصره کړی دی، حکومتي قوا او حکومتي مشرانو ته درې ورځې مهلت ورکړی چې دغه کار نه ووځي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو زمونږه سهرنی خبری خبرونه اوري. زنسرانه یوسفزی په دې هله درته هر کله وایم چې تاسو به روغ جوړ وي. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش وايي یو شمېر نوماندانو او سیاسي ګوندونو د افغانستان د خلکو رائے او ټاکنیز کمیسون يرغل کړي. پاموکړی زمونږ د همکار اکرام شنواری دی رپورټ ته.
د جمهوریت ریاست دوم رسل محمد سرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې په ټاکنیز ټیم کې به هم د دوم رسل څوکۍ ته نوماندې وایي چې د تل شپږمې ورځې د جمهوریت ریاست ټاکنې په تیرو 19 کلونو کې په افغانستان کې شو ټاکنو کې تر ټولو رڼې ټاکنې وي. خو سرور دانش نن د جمعې په ورځ د پانتونونو د بارغانو د پیراغت یو لوی غونډې ته چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه ادعا وکړه چې دغه ټاکنو د پیلو اعلان د څو دانو او سیاسی گوندون لخوا یرغمال شوه دی.
اما یک نکته را به جدیت میخواییم تاکید کنیم.
خاغلی دانشویل پر یو ټکی باندې غواړم په جدي ډول ټینګار وکړم چې د دې ټولو هڅو او یا ګواښونو سره سره اوس فکر کوم چې له دوه میاشتو زیاته موده وتلې چې هم کمیسیونونه او هم ساسو د خلکو رایې په یو ډول یرغمل شوي دي. د دولت جوړونې د ټیم دغه چارواکي د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون څخه وغوښتل چې اوس چې په 40 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر بشپړ شوی نو د لومړنیو پیلو اعلانول دي نور نه ځنډي. هغه د افغانستان د جمهوریت سره له نوماندانو او سیاسي ډلو وغوښتل چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون لخوا اعلان دون کې پیل دي اومني
و همګي ما باید به یي نظر کمیسیون
خغلی دانشویل مونټول باید د کمیسیون نظر او پریکړه ته درناوی وکړي او هر څوک شکایتونه ولري ټاکنو شکایتونه کمیسیون د شکایتونو د پلاټرو قانوني اداره ده او ټول کولای شي چې دغه قانوني ادارې ته خپل شکایتونه وړاندې کړي.
مرجع قانوني عراق
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون هم وایي چې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر په ولایتونو کې تیر ورځ بشپړ شو او اوس په 40 ولایتونو کې د 3000 څخه زیاتو لوزو درایو د بشمیرولو اب تفتیش بهیر بشپړ شوی دی. دغه کمیسیون یو وایان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې اوس دغه کمیسیون دارالانشا په یو تفصیلی راپور کار کوي چې کله هم دا راپور بشپړ شي نو د کمیسیون بورډ ته به د پریکړې لپاره واسول شي چې پر روانه اونۍ کې به د لومړنیو پیلو اعلان ته لاره پرانیزي.
تر ډېره بریده پورې د وضعیت په درک باندې داسې فکر کوو چې په دغه روانې او ورځو کې به هم موږ گزارش تکمیل کوو او هم د دې ترڅنګ به ابتدایي
کسام د عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې د ټاکنیز ټیم څارونکو اوستاسو په وروستیو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر څارلې. خو دغه ټیم یو ویان وایي چې د ثبات او امپالنې ټیم په ویش ولایتونو کې بیا د رایو شمېرلو او تفتیش غواړي. دغه ټیم یو ویان پر ایدون خزون وویل چې په ویش ولایتونو کې د رایو بیا شمېرلو او تفتیش پر مهال د ثبات او امپالنې ټیم استازي حاضر نه و. خو د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي د شاوخوا 3000 محلونو د رایو بیا شمېرلو او تفتیش ترسره شوي او دا کمیسیون بیا په دغه محلونو کې رای نشي شمېرلی. خو ښاغلی اکبرسوی که د ثبات او امپالنې ټیم د دغو 3000 محلونو پرته په نورو محلونو کې د رایو بیا شمېرل غواړي کمیسیون ته دي وړاندیز وکړي او کمیسیون به هم د دغسې محلونو رای بیا وشمېري. په افغانستان کې تل شپږمې ورځې د جمهوریت د ټاکنو نن درې اتیا ورځې پوره شوې خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیلې نه دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1200 نوي اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای
.com. د کندهار روغتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ترافیکي پیښو زیاتېدل یو جدي مسله ده. نور حال د عزیز الله پوپل په دې رپورت کې اوري.
د کندهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې تر جګړې را وروسته د دوی زیات طبي امکانات د ترافیکي پیښو پر قربانیانو لګول کیږي. د کندهار د تیر شپې په ترافیکي پیښه کې ټول نه تنه چې څلور ماشومان څلور مېرمنې او یو موټر چلوونکی پکې شامل دي وژل شوی. د کندهار ترافیک پولیس وایي چې سراچه موټر د واده د مراسمو میلمانه لیږدول چې د ګړندی تاک په واجه د اوبو یو لوی کانال تلویدلې. د کندهار د والی ویاند بهیر احمدی وایي چې ترافیکي حادثه د شپې له پلو رامنځته شوی خو کله چې پولیس سیمې ته رسیدل ټولې سپرلۍ ساور کړې وه.
د شاولیکوټ ولسوالۍ د ویاند کلي څخه په یو سراچه موټر کې څلور تنه ښځې، څلور تنه ماشومان او یو تن موټر چلوونکي د ارغنداب ولسوالۍ پر لور باندې حرکت کړی وو چې د شپې پر 12 بجې باندې د خواجه ملک په سیمه کې موټر د مسیر څخه انحراف کړی دی او لاندې اوبو ته لوېدلې دي. تر پیش درې ساعته وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي وو، دغه موټر یې راکښلی وو. متاسفانه چې دا نصر کسان وژل شوي دي.
د کندهار د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې د ترافیکي پیښو مخنیوي جدي هڅو ته اړتیا لري. د عامی روغتیا رئیس ډاکټر موساجان سلطانی امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې لدې کبل هر اونۍ د دوی زیات طبي امکانات د ترافیکی پیښو پر قربانیانو لګول کیږي. د زیاتې چې په تیرو درو اونیو کې تر اویا او زیات د ترافیکی پیښو قربانیان دوی تر اوړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
هر جمعه به د ترافیکی پیښې ډېرې مېسر راځي چې د عمده علت یې ډېره بې پروايي ده. د خلکو په دې میاشت کې یو اویا واقع د ترافیکی پیښو راوړل شوي دي چې په دې یو اویا کې تقریبا 10 ماشومان دي او نور ټوله لویان دي.
بلی خواته د کندهار ترافیک پولیس وایي چې د سالم ترافیکی جریان لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کندهار د پولیسو یاند لومړی سارن جمال بارغزی آشنا رډیو ته وویل چې د ښار په دننه کې ترافیک پولیس تر ډیره بریالی سوي چې د ترافیکی پیښو مخه ونیسي، خو د ښار څخه بهر پر لویو لارو باندې د عامو خلکو مرسته اړینه ده.
زموږ ترافیک په هفته کې دوه ورځې راوځي چې څوک د موټر چلولو اجازه لیک نه لري دا غات قانوني پارچه ورکی جرمکی، نو د زما د ټولو شاریانو څخه دا خواهش دی چې دی ترافیکی قوانین مراعت کړي او پراغه قوانین ولار سي، ان شاء الله ترافیکی پیښه بم کم سي او د شاریانو ژوند بم ژغورل سوي.
ترافیکی اصول ته نه پاملرنه، ګړندۍ تګ او د زړو موټرو تخنیکی عوارض، ترافیک پولیس د ځینو نورو عواملو ترڅنګ د ترافیکی حوادثو درمنځ کې دوه اساسي لاملونه ګڼي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
د پکتیکا د ګمرک ریاست وایي چې سکالي په عوایدو کې 380% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلی.
د پکتیکا د ګمرک رئیس چې ساک دی 1908 نویل مریض کال په وګدو کې د ګمرکی محصولاتو له درکا سبان د 912 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرو کلونو په نسبت څو چنده زیاتوالی ښیي. د ګمرک رئیس عبدالهادي مشرقیوال چې یو خبري کانفرنس ته د عوایدو په اړه معلومات ورکول، دغو ارقامو ته په کتو سره وویل چې سږني عواید 380% زیات شوي او دا رقم مخ پر ډیرې دودی.
د وزارت مالی له خوا 200 میلیونه 1,650,000 افغانۍ موږ ته په 1998 کال کې ټارګټ تعین شو، یعنی هدف ورکړ شو، او موږ توانېدلی شو چې 912,960,330 افغانۍ عواید هم ترلاسه کړی دی.
په ګمرک او مصوفیت کې اداري اصلاحات پر قچاکي لارو د سوداګریزو مالونو د انتقال مخنیوي او د برمل ولسوالۍ د انګور اډې لارې د صادرات او وارداتو زیاتېدا د عوایدو زیاتوالي لاملونه بلل شوي.
د فساد موضوع قطعاً ردومه او یو موضوع مشکل مونږ لرو چې قچاکي لارې شتون لري، چې هغه یو تعداد لارې چې د ورسک لارې ده، خان لارې په نامه ده چې غزنی ولایت او قلات تزي، خو په دې کې مونږ کوشش کوو چې دا لارې باید مهار کړو.
په ورته وخت کې د پکتیکا د مستوفیت د عوایدو مدیر محمد شاه چې په همدې اړه یاد خبري کانفرنس ته خبرې کولې، و ویل چې په ټولیز ډول په دغه ولایت کې د مالیه د فرار مخطر ډیره بریدنی ول شوې. هغه زیات کړه چې د عوایدو راټولول نه یوازې په خپل پخو د حکومت په دریدو کې مرسته کوي، بلکې د ولسی خلکو د سوکالۍ اقتصادي پیاوړتیا او رغنیس پرمختګ لامل هم ګرځي.
د یار له سوه شپو اتیا کال کې موږ ته په یغه کال باندې 200 میلیونه ټارګټ ټاکل شوی وو، چې نن هغه ټارګټ د موږ 153 میلیونو ته ختلی ده، او موږ وکولای شول چې هغه ټارګټونه موږ په هر کال کې عواید موږ اضافه شوي دي، او سږ کال موږ انشاءالله رحمان چې 45% یا 48% موږ لرو تزید لرو.
د افغانستان د عواید او ګمرکونو معینیت د هیواد په کچه د سکل عواید د تیرو کلونو په پرتله زیات بللی. له اداري فساد سره مبارزه د مالونو قاچاق او د مالیې د فرار مخنیوی او په عایداتي سرچینو کې د مالیاتو راټولولو برېښنایي سیستمونو نصبولی عمده دلایل بولی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
روسته له هغه چې ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د استازو په مجلس کې استضاع شو، د کانګرس مشرانو د پنځشنبه په ورځ د امریکا په سنا مجلس کې د راتلونکو اقداماتو په اړه خبري وکړي. پام وکړئ دې رپورت ته.
د امریکا د استازو مجلس چې اکثریت پکې دیموکراتان دی هغه دوه تورونه چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ کې د شخصي سیاسي استفادې په هدف له واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنه او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن شوی پر رسمي ډول تصویب کړل، هیڅ جمهوري غوښتونکي د استیزا په اړه مثبت رایه ور نه کړه. وروسته د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی دا رد کړه چې کله به سنا ته د تورونو دوه ماده استوي. هغې وویل دا غواړي لومړی وګوري چې محاکمه څه ډول معلومیږي. تر دې وړاندې د سنا مشر مچ مکانل د دیموکراتانو په غندلو سره وویل پلوسی په دې ویریږي چې خپل تقلبي کار دوی ته ولیږي. هغه وویل دا سنا پورې اړه لري چې ټرمپ ته د برات په ورکولو سره دا کار سم کړي. ښاغلی مکانل زیاته کړه
We must rise to the occasion. There's only one outcome.
سنا باید دا سم کړی موږ باید له حالات سره مقابله وکړو. یوازې یو نتیجه ترلاسه کیدی شي چې د شواهدو کمواله ده.
خو په سنا کې د دیموکراتانو مشر چک شومر د سنا د مشر څرګندونو ته ځواب ورکړ او وی ویل مکانل په خپل وویل چې دای د دې پروا نه لري چې د سنا په محکمه کې به طرفه پاتې شي. شومر وویل
The message from leader McConnell at the moment is that he has no intention
هغه پیغام چې مچ مکانل اوس ورکړخ کار کوي چې هغه د عادلانه محکمې د جوړیدو هدف نه لري، د به طرف اقدام نیت نه لري، د حقایقو د ترلاسه کولو هیڅ هدف نه لري.
د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې یو ځل بیا رد کړ چې روخانه کړی څو وخت به سنا ته د استیزا موارد استوي.
زموږ لپاره راتلونکي اقدام به هغه مهال وي چې په سنا کې د پروسې بهیر تنظیم سي. وروسته به موږ د هغو کسانو شمیر چې شایي زموږ سره پر مخ ولاړ سي معلوم او غوره کړو. دا هغه څه دي چې ما تېره شپه وویل، دا هغه څه دي چې اوس یې هم وایم.
د سنا د مشر مچ مکانل په وینا په جنوري میاشت کې به په سنا کې محکمه په لومړیتوب کې وي، خو ښایي ټرمپ ته د برات په ورکولو سره پای ته ورسیږي. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د امریکا د 2000 کال ولسمشری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د پنځشنبه په ورځ د لاس انجلس په خار کې یو تودا مناظره وکړه. پاموکړی دی رپورت ته.
په روانه اونۍ کې د استازو په مجلس کې په رسمي ډول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر خلاف دا تورونه لګول د دې مناظرې یو مهم ټکی و چې په کې ټولو کاندیدانو یې ملاتړ وکړ. خو مخکښ کاندید جو بایډن دا هم وویل که بریالی شي نو له جمهوري غوښتونکو سره به همکاري وکړي.
I refuse to accept the notion as some on this stage do that we can never get to a place where we have cooperation.
زه دا تصور نشم منلای چې موږ له جمهوری غوښتونکو سره بیا هیڅ کله همکاري نشو کولای. موږ باید له هغوی سره توافق ته ورسیږو.
دا نویو نظر پښتنو لمخي دا ورمان سناتور برنی ساندرز تر بایدن وروسته دوهم مقام لري. هغه د ټرمپ پر اقتصادي پالیسیو انتقاد وکړ.
We need an economy that works for working families not just the
موږ یو داسې اقتصادي سیستم ته اړتیا لرو چې د کارکونکو کورنیو لپاره وي، نه یوازې د وسلنه خلکو لپاره چې په اړه مون کمپاین کوو.
کاندید الیزابت وارن هم پر اقتصاد تمرکز درلود. هغه ژمنه وکړه چې د شتمنو او بې وزلو ترمنځ توپیر به له منځه یوسي.
And when you see a government that works great for the wealthy and the well connected
کله چې حکومت یوازې د شتمنو کسانو او هغو کسانو په ګټه کار کوي چې روابط لري، نو دا سوچه فساد دی او موږ ورته باید فاسد ووایو.
دا انډینایل د ساوث بین خاروال پیټ بوتیګچ دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې رائے ورکونکي دی په پراخو اقتصادي او لګښت لرونکو وړاندیزونو نه منحرف کوي.
Yes, we must deliver big ideas and yes taxes on wealthy individuals
موږ باید د لوی ستونزو په اړه خبرې وکړو. هغه دادی چې پرشتمنو کسانو او لوی شرکتونو باید مالیه زیات شي. موږ باید هغه ژمنه وکړو چې تر سره کولای شو.
سوداګر اندرو یانګ دیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې کای اواز په ولسمشر ټرمپ تمرکز کوي نو د 2000 کال باره په خطر کې اچوي.
The more we act like Donald Trump is the cause of all of our problems, the more Americans lose trust.
څومره چې موږ وایو چې ډونالد ټرمپ زموږ د ستونزو لامل دی، دومره امریکایان پر موږ خپل باور له لاسه ورکوي.
دایمي کلوبچار په شمول ځینو کاندیدانو د هانګ کانګ د دیموکراسي په لوا مظاهرو ملاتړ وکړ.
So if we want to send a message to the Chinese, we stand with our allies.
کوم غواړو چې چینایانو تخپل پیغام ولېجو، نو موږ باید لخپل متحدینو سره ودرېجو او باید د بشري حقوقو په اړه یو روښانه سیاست ولرو.
په دغه مناظره کې تاجر ټام سټیئر هم ګډون کړو. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د هند په دلی، چنای، بنگلور او کلکتې کې د تابعیت د نوي قانون په ضد مظاهره شوې. دغه مظاهره په تیر ورځو کې زیاتې پورته شوې دي. ما موکړی دی رپورټ ته.
په هند کې د جمیل مانځ څخه وروسته مظاهره کوونکو د هند صدر اعظم نریندر مودی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. له تیرو څو ورځو راهیسې په هند کې د تابعیت د نوي قانون پر سر مظاهرې روان دي. مسلمانان وایي چې نوی قانون د دوی پر وړاندې تبعیض دی، خو دا مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. د رپورټونو پر اساس پولیس سره په نښتو کې درې کسان چې سخت ټپیان شوي وو مړه شوي دي. د ممبئی یو اوسیدونکی وایي
فکر کوم مظاهرې د دیموکراسۍ نه بېلیدونکې برخه ده. که خلک په یوې مشخصې موضوع کې خپل نظر بیان نه کړي، نو په دیموکراسۍ کې یو څه کم دي، دا بیا دیموکراسۍ نه ده.
د جمعې تر لمانځه وروسته د هند په ګڼو ښارونو کې خلکو له پولیس سره نښتې کړې. د پولیسو یو جګ پوړی افسر سنیل ګپتا وایي چې مظاهره کوونکو له خوا په تیږو ویشتل شوي دي. د پولیسو دغه افسر وایي
جی بالکل جامع مسجد او
د جمعې لمانځه وروسته یو شمېر کسانو پولیس په تیږو ویشتل. پولیس پرې زور وکاراو ترڅو وپاشل شي. اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
د نور سیمو ترڅنګ په اتر پردیش ایالت میروت او غازی آباد کې هم سخت مظاهری شوی او په تاوتری خولی اوختی دی. د پولیسو یو بل افسر آر پی مینا وای
هم ایریا میں ایک سندیش دینا چاہتے ہیں
مونږ غواړو چې په سیمه کې وو اوسو او د نوی ډیلی پولیس دلته دی. مونږ له هر شان وضعیت سره مخ کې دوته چمتو یو. مونږ د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ زیاتې غونډې کړې.
یو شمېر کسان غواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. د سرتاج احمد په نوم یو کس وایي
مونږ دلته خلکو ته ویلي چې آرامتیا وساتي او سیمه آرامه کړي. مونږ خلکو ته ویلي چې پولیس او چارواکي زموږ په خوا کې دي. کوم پیغام چې موږ غواړو حکومت ته ورسو ورته رسیدلی دی.
د هند تابعیت قانون تعدیل پر اساس د افغانستان، بنگلادیش او پاکستان سکانو، هندوانو او مذهبي اقلیتونو چې تر 2015 کال وړاندې هند ته تللي او میشوي د هند تابعیت ورکول کیږي. مسلمانان له دې قانون نه مستثنا شوي دي. د هند په دهلی، چنای، بنگلور او کلکتا کې هم مظاهرې پیل شوي. د هند په یو شمېر ختیځو ایالتونو کې خلکو ځکه مظاهرې کړي چې ویره لري چې له بنگلادیش نه بعد د کډوالو سترې جوپی ورشي. په دې مظاهرو کې تر اوسه څه د پاسه 100 کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر ډلې او د اپوزیسون ګوندونه هم پر دې قانون اعتراض کوي او وایي چې د صدر اعظم نریندر مودی هندو نشنلست ګوند په دې ډول د هند 200 میلیونه مسلمانان منځوي کوي. مودی دا تورن رد کړی دی. وحید الله فیضی، د امریکا غک، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غک آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 100.15.
د خونځي او هغه ځکهونکې چې اقتصادي کمزور دي، د کورنۍ د تمویل لپاره خونځي پرېږدي او کسب زده کوي. دوی وایي چې کار ونه کړي د ستونزو سره مخ کیږي. پام وکړئ زموږ د همکار نیازمن دی رپورټ ته.
د خونځي او یو شمېر هغه ځکهونکې چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دې په خاطر چې کورنۍ تمویل کړي او ورځنی مصرف پوره کړي، خونځي پرېږدي او پر ځای کسب زده کوي. په قندوز کې د کسب او کار د زده کړې لپاره مسلکي دولتي خونځي نشته، خو په غیر رسمي ډول په بازار کې د خپل خوخي کسب زده کوي. او د کار او ټولنیزو چارو ریاست د خو هر کال یو شمېر ځوانانو ته د شپږو میاشتو لپاره رسمي مسلکي زده کړې ورکول کیږي. د غزوانان وایي چې مجبور دي خونځي پریک دی او د کورنۍ د تمویل لپاره کسب زده کړي. دوی وایي ک کار ونه کړي، کورنۍ لولګي سره مخ کیږي. د قندوز اوسیدونکو پرید د سیوی
د صنف هفتهش نظر او مشکلات اقتصادی مکتب رها کردم دنبال ازی بودم که کس به یاد بگیرم بر خود یک مسئله که انتخاب کنم تا یک راه
په و ماتم ټولګی کې مې د اقتصادي ستونزو په خاطر خونځه پری خود په دې پسې مې هڅه کوله چې کوم کسب زده کړم او له دغې لارې د خپل کورنۍ لپاره د عاید ولار پیدا کړم هغه وایي چې اوس د کسب د زده کړې لپاره د کار او ټولنیزو چارو ریاست د حرفوي زده کړو مرکز ته راغلی او دلته یې د برقي وسایلو د ترمیم چارې زده کړې دي فرید زیاتوي چې د ده په څیر نور ځوانان هم شته چې د تعلیم شوق لري خو د اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځي پاتې کیږي او مزدوري کوي سید آغا یو بل ځوان دی هغه وایي چې ده هم د اقتصادي ستونزو په خاطر ښوونځی پریښی و څه موده یې آزاده مزدوري کوله خو اوس کسب زده کوي
خوشبین هستیم به اینکه باید تغییر اقدام کردن یا و زمینه کاری و مسلکی را بر جوانان فراهم کردن
دې ته خوشاله ده چې د ځوانانو لپاره د مسلکي کسب د زده کړې یو مرکز شته دی چې په پای کې ورسره د وسایلو مرسته هم کیږي د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي زده کړو په مرکز کې د یخچالونو ایر کنډیشنونو بایسیکلونو او موبایلونو ترمیم د قالین اوبدلو او نجارۍ د کسبونو ترڅنګ نجونو ته د ایش او خیاطی زده کړې هم ورکوي په دغه مرکز کې نجونه او هلکانو ته دیار لس بیلابل کسبونه زده کیږي نجونې هم د هلکانو په څیر له اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی وایي چې که څه هم د کورنۍ لخوا پرې د مصرف او پیسو پیدا کولو فشار نشته خو دوی وایي چې د کورنۍ هر غړی باید په شریکه د یوې کورنۍ د پرمخ وړلو لپاره هڅه وکړي حاجره د خیاطی د زده کړې لاري غواړي کورنۍ سره مرسته وکړي
بله اخر امیدوار شوم به خاطر که اول مې یاد نداشتم اوله خیلی غیاط گرفتم امیدوار
اوس یې هله پیدا شوې د ډیره خیاطی زده کړې او خوشاله ده چې دغه کسب لاري بال خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د ګوتو پښمار یو شمیر ځوانان د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي زده کړو مرکز ته جذبيږي خو له دوی پرته په زرګونو نور ځوانان د کار لپاره یا خارج ته ځي او یا هم په خار کې ورځنۍ مزدوري کوي ګل ریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د صحت لپاره نړیواله اداره WHO رپورت ورکړی چې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو په شمیر کې کمی راغلی چې سیګریټ څکي
د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي د تنباکو په خلاف مبارزه کې دا یو مهم بدلون ګڼي چې هر کال څه باندې 8 میلیونه کسان د وخت نه د مخه وژني د 133 هیوادونو ارقام ښایي د 2 لسیزو وروسته چې د دغه مرګانی تولید په استعمال کې زیاتوالی راغلی و د نارینه و سیګریټیانو په شمیر کې د لومړي ځل لپاره کموالی راغلی دی WHO رپورټ ورکوي په دغه موده کې د نړۍ تقریبا د 1.4 میلیارد سیګریټیانو 6 میلیونه سیګریټ پریښی دي خوځو اکثره دغه کمواله راوسته ده لیکن د WHO د روغتیا د هڅونې او پیاوړتیا رئیس رویډیر کریچ وایي د تنباکو نارینه استعمال کوونکي په دغه عین موده کې تقریبا 40 میلیونه زیات شوي دي رویډیر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
But now we are seeing for the first time a decline in use with WHO projecting that there will be at least 2 million fewer males avoidable pain
مګر نمنګ نو وست لومړي ځل لپاره د تنباکو په استعمال کې کم مخت وینو او د WHO په پروژې سره به په 2000 کال کې د سیګریټانو شمیر 2 میلیونه ته راټیټ شي په 2015 کال کې به شمیر 15 میلیونه کم شي د تنباکو د استعمال کوونکو کم شمیر معنا بدوي چې کم شمیر کسان به د درد او مړینې مخه ونیسي چې علت همدغه تنباکو دی کریچ انا وای د تنباکو په استعمال کې کمواله خی چې د تنباکو د کنټرولولو اقدامات او کار ورکړي دي دی وای د مالیا ورکولو د اعلانونو بندولو د سودا کولو او همدغه رازن په عام ځایونو کې د سیګریټو د سکولو په شان اقدامات او په قوتیو کې د تنباکو د تولیداتو اچول خلک د سیګریټو له سکولو نه منې کوي او مخه نیسي په دغه راپورټ کې راغلي دي تقریبا 340 میلیونه ماشومان چې عمرونه د 15 کلونو ترمنځ دي سیګریټ څکي هلکان د جنو په پرتله 2 برابر سیګریټ څکي راپورټ وایي په جنوب ختیځ آسیا کې تر ټولو نه زیات تنباکو استعمالیږي په داسې حال کې چې د افریقا په لوی صحرا کې تر ټولو نه کم تنباکو استعمالیږي
قدر منو اوریدونکو تازه موږ خبرونه واوریدله په دې هیله د اجازه غواړو چې زموږ د دری برخې خبرونه ته هم وګورئ.